سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: په سنا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وینا چې وایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسیدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته د طالبانو د اقتصادي تګلارې ابهام.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دوی برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
پر ښځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه
کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
او د خیبر پښتونخوا په ایالتي پارلمان کې د افغانستان په اړه تاوده بحثونه. نور مطلب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واوري. دا هم د خبرونو سره ټکی. د اروپای ټولنې لوی ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپای ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل لار نه لري. خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي. طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسکونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ ورسره و وبخې، دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکی رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنگي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې اعتراض په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. WHO د قطر مننه کړې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمن سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاد کړه. د ترکیه جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي، څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې، له افغانستانه د طالبانو له ویرې د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو آزموینه بلل شوې. اتش پیته کلن پوتین پرون سه شنبه ل ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرو کې وویل.
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډي اندازه ډیره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سی وی چې تمې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین زیاته کړه له هغه کس سره خبرې کړې دي چې وروسته د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وخته. او د پراګ یوې ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتلو امر کړی. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحق کې د دخالت د ادعاو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د احتمالي سپارل کېدو پریکړه کیږي په توقیف کې وي. د محکمې له پرونی حکم وروسته فرانچیتی چې تیره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتس د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. د ازادي رادیو د وپانه پته د ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه خبرو کې ویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلی دی. انټونی بلینکن چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د سنات د جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهمه ده تر څو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یې ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی وو، تیر میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ او دا یې یوه ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی و، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگتن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سیشن به له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پریږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسی. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ سو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګره د دوه اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر ښځینه ژورنالیستان وایي طالبان دوی ته پر رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ښځینه ژورنالیستان وایي چې طالبانو په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو ځلې د هغه ژمنه کړې وه. د ژورنالیستان وایي طالبانو په دې کار سره د ډیرو کورنیو ډډۍ راوړونکي په کور کې نه ولیدي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډیر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیره خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانې دي. هغه خزې او نجونې چې به هر کار کوي زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
ما خزینه ژورنالیستان و لکلون و رئیسی سخت کار کرده. زموگی وزینه هدف ده دقیق و پر وقت معلومات و چمتو کول و. نن را زموگ ده بندیان و پتیر ده کرون و پا چلور و دیوالون که بندیو. ده طالبان و لراتک سره هر و رز ده بیان ازادی محدوده که گی. که پداش کلمخت و لارشی ده نخنه ور خبره ده.
دوباره
د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمنجونی په رسنیو کې لکار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم یې واخیستل سي وی ویل چې د خزینه کارکونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړي چې لکور ورته د کار کولو زمينه برابر کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستيال حجت الله مجددي ازادي رادیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوې نه ده. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوې و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرزه، نو ولایتو کې دا ستونزه شته ده.
حتی موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د غجالي د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایي. وړاندې د غجالي ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابر کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې خزینه کارکونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورستل دي چې د کابل حضوري چمن سیمه د خپل سرو هټیوالو لخواونی ول شو اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکو وایي په دې ورستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن چې لسیز وړاندې ملي جشنونه پوځي رژې تفریحي میلې او ورزشي لوبې پکې کېدې. په دې سیمه کې خطونه اچولې او ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
چمن حضوري نه خدای غږ جشنونه هم په یاد دي.
اویا کلن زبیحولا چې د کابل ښار پاتم ناحیه کې ژوند کوي وای د حکومت نه پاملرنې ورستۍ او ناخواله د حضوري چمن د دې لرغوني سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یو تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. زبیولا وی لدی سیمه زیات خاطرې په ذهن کې لري.
تفریح او ډیر خزای او فوتبالستان په کیسه لوبې کول یا جامان په کیسه او استاد سران په کې کم ول ورور ټیکټونه او خلک به ټیکټ کول نه نوته کنسرت دا خو د عام ملکیت د نوم د باید به امارت اسلامي د یو تاریخي ځای په کې جوړ کړي چې خلک په کې تفریح وکړي.
زبیولا ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بی غوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنکړي چې د غلرغونی سیمه په بل شي بدل کړي. دا په داس حال کې چې لتیر دوه ورځې راهیس یو شمیر خلکو د حضوري چمن سمکه د چونی په کرخو سره ویشلې او ځینې آن د پیرو پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو لسترو ورزشي سیمه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خود طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټول هڅه هم دا ده چې لرغونی سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
ورسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږي د شاوخوا 2 میلیون ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1997 کې ګټه خستنې ته وسپارل شو. خو اوس شاوخوا اوسپنیز کټاری هم خلګو وړي دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې بلست د فوټبال او یو د حاکم میدانونه جوړ شي خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن توزل رغول شوی وو. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
زموږ غاګل ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. خدا شه با پام وکړي د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنې ته.
بریتانوی ګارډین ورسپانې تر دې سر لیکلند چې په کابل کې خلک پښتنه کوي چې طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي ولې کنه خبره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پښتنې پیدا شوي چې دغه دواړه مشران ژوندي دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغنی برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغنی برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یوه مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورسپانې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورسپانه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگټن ایگزامینر ورسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورسپانې په لیکنه د دې کمیټې جمهوری پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستانه د اګست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دو اونیو کې له 120,000 زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره یې په تیرو 20 کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دونن د سپتمبر په 15مه یو میاشت ووخته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسی تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او د کار عام افغانان ډیر زیانمن کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
عبدالبصیر کاکړ د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د ده په څیر ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
تنها ځناسې ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې ګیر دي، پیسې نشته. موږ زر تر زله د تحریک څخه غواړو سې بانکونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیل وړې سوي، په بانکونو کې کافی پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره سوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یو غړي محمد طاهر قادری وویل د ریستونزې د صرافی کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
تمام پولای صرافا در بانک
د صرافانو ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه، صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه‌شنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل مرستې پیل کړي. شغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دې خپل مالی او نور مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 38 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب د لوړې کچې په یوه غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالي مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دونن یو میاشت پوره شوه، خو دوی تر اوسه خپل اقتصادي پالیسی نه دروخانه کړې. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ د پلاوی لغړی ازرخش حافظي سره پر دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، خو دغه نوی بدلون کې لپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و، هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي. او ډیر معاشونه د خلک نه دی ورکړل شوی دی، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوی دی.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی، دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څوک کی راتلونکي څنګه کیږي، او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دی، لکه چې دوی په خپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداری او دا شیان هم ترسره شوی نه دی. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوټوبان نه لرو، موټروی نه لرو، های وی نه لرو، جوړ شوی نه دي. موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، دغه پر ځای موږ برق راواردو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی او کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو دلته. لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلي اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغه ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅیږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخواس په پاتې دي، هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونو برخلیک به څه کیږي؟ آیا د طالبانو له حکومت سره به ستاسو همکاري دوام کوي؟
او دا خو د متشبسینو ګډ کور ده، دا ټول متشبسین خپل استازي دلته د بیل بیل ویتونو څخه مرکز ته استوي، بیا هغه مرکزي بورډ جوړیږي او مرکزی بورد خپل مشروعیت د متشبسین د رئیس خاخلی. متشبس جواز نامه لري، قانوني تشبس لري، کاروبار لري، شرکت لري یا انفرادي تشبس لري، د هغوی د مجموعي څخه دا اتاق جوړ دی. دا اتاق د خلکو اتاق دی، د متشبسین اتاق دی، هغه متشبسین چې بیا د خلکو په خدمت کې دي. مثلا یو دکاندار خو دکان ځان لپاره نه جوړوي، خو دکاندار د خپل دغه د محلي د خلکو بیا سانتیاو لپاره شیان راولي، د بندي څخه خرڅوي، د خپل خدمت دي، یو فلنیز خدمت دي په این زمان کې. نو اتاق سیاسي ماهیت نه لري، که څه هم سیاست او اقتصاد سره ډېر نږدې دي. هله لرو چې هر حکومت چې راځي په افغانستان کې دا ضرورت په پام کې ونیسي چې افغانستان بې له معیشت څخه، چې دا اقتصاد علم خپله د معیشت علم دی.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډیر شتمن دی، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکې خلابه کړي یا برق تولید شي، عمده صادرات کېدای شي چې د برق صادرات وي. او په این زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر که په افغانستان پیدا کیږي چې ډیر شتمن دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد یا کمکاري او بیکاري. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودې برابر کړي، خلکو لپاره اوسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي. بیکاری اوج ته رسیدلې دي، فقر اوج ته رسیدلې دي، خلک ډیر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملی سیاستونه ته ضرورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ پلاوي غړی از زرخش حافظی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او پنځل زرا نوي مندل شي.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پرون په فرانسې کې د اروپای پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. جوزف بورل وویل له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بل چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول او د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. WHO ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. او د پراګ خاري محکمې د روس وګړي الکساندر فرانچيتي ته تر بل امر پورې په توقيف کې د پاتې کېدو امر ورکړ. نو موري توران چې کیف د روسي لخواوري سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخلت د اداو لپاره د هغه په لټه کې وو. د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې وو. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې پرون د سپتمبر په 14مه د افغانستان د حالاتو په اړه بحثونه وشول. په دې بحث کې د تحریک انصاف واکمن ګوند او د مخالفو ګوندونو د استازو غړو څرګندونې وکړې. پاسمبله کې د مخالفو ګوندونو غړو په اوسنۍ حالاتو کې دا ضروري وبلل چې مرکزی حکومت د افغانستان په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوث راپور ورکوي چې په دې غونډه کې تاوده بحثونه وشول.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دی پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سند وي دي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته وایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالي د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولي دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي. او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي
اور وہاں کی جو حکومت بنا اس میں اس کو تسلیم کرنا چاہیے.
خو په ای سملې کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیات یې کړه. د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وټلو خوشحالي سرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخواخه ردی عمل مخې ته راغله. نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي.
د باچا خان بابا کیاد نه کما نو دا پسې پېمي چې عقیده نن نسلوي کال وړاندې ویلي چې دا د کیپټالیزم او د کمیونیزم تر منځ مقابله ده.
په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکېدلو هوټ سرګند کړو او د اسمبلی ونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي. نو مونږ هم دا غواړو لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خدای اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمیدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
هغه منتخب حکومت لری پر شو منګل دا جمهوریت قوم د پیغمبر اسلام حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان هغه دی چې ځان له خوخی هغه په بل مسلمان نه. ډیر افسوس چې موږ داور مسلمانای کو موږ ځان مسلمانان وای ځان له جمهوریت قوم الکشیدات.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل اواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شميره دا ده 0042 022 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 0042 022 11 24 11 15.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویل دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. وړاندې کوم هله لارم چې ما پیغام نشر کړم. افغانستان اسلامي امارات کابینه واقعا
دغه ورده مونږ د ډیرو څخه خوشاله یم. بس خدای پاک دې وکړي چې ټول کارونه بس د خپل سر باندې چې مخ بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به په ښه توګه سره په مخ ځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی له مزار شریف نه تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبانو ژمنه کړو چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان ونو. په دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته، پکې نه خدای نه خواسته دا سنوي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه. او خبره مې دا ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده. او پاکستان سرویس خیال کې چې د افغانستان کې وینې ته کړې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حالو تاجی دی دولت، السلام علیکم. لوګر ولایت نه څه خبره کوي؟ ورنه غږی نه تاجی طالبان دولت د شفقانی تلوار سیاول ورشل دی د کوم یو سلور نه څه خبره نه مکتبو چې الکان دی چې موږ څنګه ورپي سایو لوي ام ولیا خپل چې معلومات صفال نه صدرې چې سمات نه څه کولې د چشته دا جنګ نه کو د چشته یو لوسوالیان نیولې دی ولې د نه بیرانی د لاس طرف سواله دوی د دولت کول نه ودی کوم خپل خلک ته نه سپېڅلې جنګ نه کول د دې څه نه شي بار نه د دې چشته جنګ کول د چشته دولت وو.
سلام علیکم. مولانا زغواری دا زغوارات د پاکستان خو د افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي؟ خو افغانستان نه دربه راځي
اسلامی امارات حکومت و پاکستان سرا بدر کانگور منڈی و رویش و گلم خان و دا لیار ټول خلاصې وې. اغا د مهرباني وکړه چې اغا لیار د خلاصو کو د افغانستان مهاجر دي کڅو کال ته خارج دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته تیر ازي پنځه مل اساس مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بول د کټل پنی نه وکړو هر شای ګران دي د شپې ځای نشتا په زراوه خلک دي دې د مهرباني وکړو الته خلک ډېر په تکلیف او مصیبات کې خاک دي چې دا خلاص کو او د دې به ډېر مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی کنه خلک ډېر خیر او سین کو ډېر ستړي ستمان دي. نور وسلام.
وعلیکم السلام. خبر کوم الله خوشتنه او مهمند طالبانو مشران ته خدا چې دا کابینه اعلان کړی ده. کابینه کې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده چې ملت څخه د ملت خلکو څخه پوښتنه شوې ده. نه ده چې کچېرې دا مخکې دروي که دایمي دروي د خلکو د افغانانو د شرطو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
سلام علیکم. زه عبدالله خبرې کوم. ډېر اډو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو له خوا د افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بدله ده. ټول افغانستان کې نور قومونه نشته، نور لسونه نشته. متاسفانه په ټوله خزانه کې یو ډاکټر نشته، یو انجینر نشته، یو اقتصاددان نشته. ټوله کابینه د ملا له خوا ده. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول دی، حکومت نیول دا اسانه کار ده، ساتنه یې سخت کار ده. او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټېل واخه.
السلام علیکم. جوړی بخیر. شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي، ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه، خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت چې راځي ژوندی وو، یو کنداره هم په کندار کې نه وو، او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جون پته مده کندار ولایت څخه د نیمه حکومت په طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو ماشونه د دوه میاشتو بچیا د دوه میاشتو ده پاته دي عمومي اپم وکړل او کوم دغه معاشونه هم ول